السلام علیکم په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم نن چهارشنبه د 1292 لمریز کال د لړم اتمه نیټه ده چې د 2013 کال د اکتوبر له دیرشمې سره برابره ده دوستانو د دې نیم ساعت خپرونې په ترڅ کې چې تخنیکي چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي او رچې د لنن په درې اړخیزه غونډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان او برتانیې صدر زمانو ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه شي د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې ترمنځ د خبرو وروسته حل هم درکو خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د افغانستان پاکستان او برتانیې مشرانو یو ځل بیا په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تازه کړې د حاجی ګک د اوسپنې د کان د استخراج هندي کمپنیو د شوي قرارداد پر شرطونو د بیا غور غوښتنه کړې ده او د امریکا د ملي استخباراتو مشر د نړۍ د یو شمېر مشرانو د تلیفوني مکالمو له اورېدو دفاع وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان پاکستان او برتانیا مشرانو په لندن کې په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په اړه په خپلو ژمنو ټینګار وکړ د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کمرون په کوربتوب دغه غونډه چې پکې افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ګډون کړو پرون په لندن کې د اسلامي اقتصادي غونډې په حاشیه کې ترسره شوه افغان ولسمشر د غراز د دې غونډې ترڅنګ د اسلامي اقتصادي غونډې ته هم وینا وکړه ویل چې افغانستان د تریلیون ډالرو په ارزښت طبي زیرمې لري او هدف دا دی چې د افغانستان اقتصاد د تحول په لسیزه کې چې له 2014 کال وروسته پیلېږي وده عمومي راپورونه وایي چې د هغو هندي کمپنیو ډلې چې د افغانستان د حاجی ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد یې ترلاسه کړی د شوي قرارداد د شرایطو په اړه د بیا کتنې غوښتنه کړې ده د څه کم 11 میلیارد ډالر په ارزښت د دغه کان د استخراج قرارداد په 2014 کال کې د هند د فولادو د ادارې په مشرۍ د اوسپنې څو هندي او یوې کاناډایي کمپنۍ ترلاسه کړ رویټرز د یو افغان چارواکي له قوله چې نومې نه دی څرګند شوی وایي چې د شوي قرارداد په اړه د ځینو دلایلو له امله خبرې ځنډېدلې خو دغه پروسه په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې یو هندي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د هند د مالی وزارت د هندي کمپنیو له کنسرسیوم څخه غوښتنه کړې چې د دغه کان د ظرفیت او د ترلاسه کیدونکي ګټې په اړه نوې سروې ترسره کړي ځکه هغه سروې چې دغو کمپنیو دی وسره ته وړاندې کړې زړه ده او د تیرې پیړۍ په 50 او 60 لسیزو پورې اړه لري یو امریکایي پخوانی عسکر او یو ملکی په افغانستان کې د سباندې یو میلیون ډالر په ارزښت د تیلو په غلا مجرم وپیژندل شول او د بند سزا ورکړل شوه دیرش کلن پخوانی عسکر کریستوفر ویور د امریکا په کلورادو ایالت کې په درې کلو او یو میاشت بند محکوم شو او یو دیرش کلن جانتن هایتور ته د دوه کلو او درې میاشتو بند سزا ورکړل شوه څارنوالانو ویل چې محکوم شوی په افغانستان کې له یو پوځي اډې څخه په جعلي اسنادو په ټانګرونو کې تیل استري او وروسته پلورلې دي دواړو په خپل جرم اعتراف کړی دی د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي د نړۍ د مشرانو په اړه جاسوسي کول له معمول سره سم کار دی جیمز کلیپر د متحده ایالاتو کانګرس ته وویل دا فعالیتونه له مودو راهیسې د امریکا د څارنې د عملیاتو برخه ده او ټول هیوادونه دا کار ترسره کوي کلیپر وویل د متحده ایالاتو متحدانو هم په مطلقه توګه د امریکایي مقاماتو په اړه جاسوسي کړې ده په دې وروستیو کې دا پټاګه شو چې امریکا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په شمول په دې هیواد او فرانسه کې د میلیونونو کسانو ټلیفوني مکالمې اورېدلې دي دا موضوع د متحده ایالاتو یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ دا کړکېچ سبب شوې ده د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې هغه څلور فرانسویان چې د 2010 کال په سپتمبر کې د نایجر له شمال څخه سخت دریځو وسلوالو تښتولي وو خوشي شوي دي اولاند دغه اعلان له سلوواکیا څخه د کترین پر مهال وکړ او ویل چې د نایجر ولسمشر ورسره تماس نیولی او ورته ویلي چې څلور واړه فرانسویان خوشي شوي دي دغه فرانسویان چې د فرانسې د اریوا اټومي کمپنۍ ته کار کوي د نایجر په شمال ارلیت خارګوټی کې لخپل استوګنځای څخه تښتول شوي وو اسرائیل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لوړې اداره کې ګډون وکړ. دا له څه باندې یو کال وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د دې ادارې په غونډه کې ګډون کوي. د اسرائیل د لوی څارنوالۍ مرسیال شای نیتزان او په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد استازي اویاترو مانور د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې ګډون وکړ او د اسرائیل د بشري حقوقو د سابقې دفاع وکړه. نیتزان ویل اسرائیل جوړونکو انتقاد ته تیار دی، خو دغه شورا د فلسطینیانو په اړه د اسرائیلو پر پالیسۍ په غیر مناسب ډول تمرکز کړی دی. او د سوری ولسمشر بشار اسد د صدر اعظم مرستیال قدری جمیل له دندې ګوښه کړ. د راپورونو له مخې نوموړی د تېرې اونۍ په پای کې له امریکایي چارواکو سره کتلی و. دولتي ټلویزیون د جمهور رئیس فرمان په حواله وایي چې جمیل د دغه غونډې په اړه له شکایتونو او دا چې هغه له نورو چارواکو سره نوه هماهنګ کړي د سه شنبې په ورځ له دندې لرې کړای شو. دغه راز د سوری دولتي خبري آژان سنا وایي چې جمیل له رخصتۍ پرته د غیر حاضرۍ او په بهر کې له اجازې پرته د کتنې د ترسره کولو په خاطر له دندې لرې شوی. دا نه د سرګند چې د هغه لري کېدل له دغه کتنې سره کوم تړاو لري او که څنګه.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه اووه. په هرات کې اسمان بلګټ کړل سوی، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه شپږ. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 40 چچا اوه. او په جلال آباد کې اسمان برګ، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 25 چچا 12.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره یو ځل بیا خپلې ژمنې تازه کړې دي. دا موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم مطرح کوو.
که د پاکستان دولت وغواړي چې طالبان قانع وکړي، په یو حرف باندې نه کېږي، بلکې اساسي عمل غواړي.
د لوګر سرپرست والی وی د وشل شوی والی ارسلا جمال د وژنې په تړاوې د ملي امنیت یو شمیر کارکونکو نیولې دي.
دا کسان ډیر تحقیق لاندې دي او زیاتر اتهامات دوی باندې راغلي دي.
دا هم ورې چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي او د متحده عربي اماراتو یو هوایي شرکت په افغانستان کې د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ترمنځ د وروستیو خبرو حال درکو او د خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه هم اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو ځل بیا خپلې ژمنې تازه کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون سره پرون په لندن کې کتنه وکړه. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې پر مخ بیولو په اړه په خپلو ژمنو یو وار بیا ټینګار وکړ. ډیوډ کمرون پرون په لندن کې د کرزي او نواز شریف ترمنځ د خبرو کوربه و. د برتانیا صدر اعظم دفتر وایي چې دغه درې اړخیزه غونډه د اسلامي اقتصادي غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. دا وروسته له هغې چې نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه په کار پیل کړی دی، لومړی ځل دی چې نوموړی په درې اړخیزه غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې د امن ټینګښت او له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو ګړندې کېدل دي ګډون کوي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي درې واړو مشرانو په دې خبرې وکړې چې په سیمه کې د سولې ټینګښت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. دوی د اقتصادي همکارۍ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او په دې برخو کې یو ځل بیا خپلې ژمنې تازه کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له درې اړخیزې غونډې مخکې په لندن کې په یو خبري کانفرانس کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. هغه وویل موږ په افغانستان کې د ثبات لپاره هلې ځلې کوو او د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی.
هم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر
دی وای مغ غواړو چې افغانستان کې ثبات راشي. مغ غواړو چې افغانستان کې راتلونکي کې داسې یو حکومت وي چې د ټولو سیاسي ګوندونو څخه جوړ وي. زمنګ نظر دا دی چې د افغانستان امنیت نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره خو او مهم دی.
د چارو کارپوهان وایي د امنیت ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد پیاوړي کول هم د دې هیواد د ثبات لپاره مهم دي. ولسمشر کرزي پرون د اسلامي هیوادو اقتصادي غونډې ته چې پکې د نړۍ د نږدې 1300 هیوادو سیاسي او اقتصادي مشرانو ګډون کړی، په وینا کې وویل چې افغانستان د تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري. کرزی ویل د افغانستان د قانونو په ګډون طبیعي زیرمې کولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونو ته د عاید یوه منبع او پانګه تضمین کړي. کرزی ویل نیت مو کړی چې خپل ملي اقتصاد د تحول په لسیزه کې لږ تر لږه له درې لارو پیاوړی کړو. د تحول دغه مرحله له 2014 میلادي کال څخه پیلېږي او تر 2040 پورې دوام کوي. لومړی غواړو چې د کرنې او د کرنیز سوداګرۍ د برخو پر پراختیا تمرکز وکړو چې زموږ د نفوسو په 60% به کار بوخته ده. افغان ولسمشر برتانیا ته په 15 ورځنی سفر تللی. نوموړي د روان کال په فبروري کې هم د پاکستان او برتانیا د مشرانو په ګډون په ورته غونډه کې ګډون کړی و. هغه مهال کرزي د پاکستان له پخواني ولسمشر اسف علي زرداري سره په دې غونډه کې چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم هغه مهال کوربه و خبرې کړې وې. له هغې غونډې سره داسې هیلې زیاتې شوې وې چې ګوند په شپږو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې په برخه کې یو جوړجاړی حاصل شي، خو نه یوازې دا چې دا هیله پوره نه شوه، بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې پر پوله د بریدونو او د دواړو لورو ترمنځ د لفظي شخړو په ګډون د یو لړ عواملو له امله کړکېچنې شوې دي.
د نوریا سنوري په ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم په لندن کې د افغانستان له ولسمشر او د برتانیا له صدر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون د مخه پرون پر افغان طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. د درې وړو هیوادونو مشرانو پرون د اسلامي اقتصادي غونډې په حاشیه کې سره وکتل. د برتانیا صدر اعظم له دې مخکې هم د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د غونډې کوربه و. نوریا سنوري په دې اړه په لندن کې له افغان کارپوه عتیق الله بریالي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې له درې اړخیزې غونډې مخکې د نواز شریف دغه څرګندونې څه ډول ارزوي. ښاغلی بریالی په دې اړه وایي
دا خو یو تبلیغاتي او ډیپلوماتیک جست دی او عملا دا نشي کولای چې په دې ګونه موضوعګانو باندې موږ حساب وکړو. که د پاکستان دولت وغواړي چې طالبان قانع وکړي په یو حرف باندې نه کېږي، مخکې د یو کنفرانس نه کېږي، بلکې اساسي عمل غواړي، موږ نشو کولای چې دوی باندې او د دې خبرې باندې اعتماد وکړو.
دغسې یو درې اړخیزه غونډه تقریبا 9 میاشتې مخکې په لندن کې ترسره شوې وه او هغې غونډه کې هم ځینې موافقې وشوې. له دواړو لورو غوښتل شول چې باید د سولې په هڅو کې په شپږو میاشتو کې باید یوه موافقه حاصله شي او دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استراتیژیک سند د لاسلیک کېدو په اړه هم ویل شوي چې باید په دغه موده کې په دې اړه هم کار وشي، اما نتیجه ترلاسه نه شوه. تاسو څه فکر کوئ چې د دغه درې اړخیزې چې څلورمه درې اړخیزه غونډه ده او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون یې کوربتوب کوي، آیا دا به له مخکنیو سره توپیر ولري او نتایج به ولري؟
د افغانستان د بحران د عواملو څخه اساسي عناصر تغییر کړی نه دی، چې د دولت لخوانه او چې د طالبان لخوانه او چې د پاکستان لخوانه او چې له هم د امریکایانو لخوانه. بنان مون نشو کولای چې د غونډې ته امیدوار اوسو. بر سیر پرده چې دا عناصر تغییر کړی نه دی، بعضی عوامل هم دی چې مذاکره او د مصالحه پر مخ نور موانع هم ایجاد کوي، لکه زاد کرزی سو میاشتې د غیر ریاست نه پاتې دی او دولت پاکستان څخه هم آقای کیانی په دې ژیر وختو کې حقاوت زی بلند داده چې انقریب لوی جرګه د استراتیژیک د قرارداد پلخ افغانستان کې دایر کیږي چې د پاکستان له خوانه دا یو تهدید دی هغوی ته. بنام شرایط دوم به هم مساعد ندهی چې هغوی صادقانه یا جدی میانجیگری وکی.
برای لسه برازو دغه د بریتانیا موقف ته. بریتانیا چې اوس د څلورمې غونډې کوربه دی او مخکینی غونډې هم نتیجه نه ده ورکړې، نتیجه محسوس نه ده، بریتانیا څه کولای شي، څه رول لوبولای شي؟
اساسا بریتانیا کوم مستقله اجنډا ته نشي کولای چې مدیریت یا رهبری وکی. اغوی هم د امریکایانو په موافقه باندې 15 مرحله د صلح طرحه دلوده و متاسفانه هغه هم نتیجه ور نکړه. لندن یوازې کولای شي چې د امریکا مواضع تعقیب وکړي، بلغه دومره اهرام یا قوت په افغانستان کې نه لري چې اوتوانیږي بل امریکا څخه اوضاع تغییر ورکړي.
د سیاسي اپوزیشن کارپو عتیق الله بریالی چې په لندن کې د ولسمشر کرزي د برتانیې د صدر اعظم او د پاکستان د صدر اعظم د غونډې او د دې غونډې د خبرو او بحثونو په اړه ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
و بجی او پینزلس تقیدی د مهمو خبرونو لنډیز وورای. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په لندن کې په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په اړه په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. راپورونه وایي چې د هغو هندي کمپنیو ډلې چې د افغانستان د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد یې ترلاسه کړی دی، د شوي قرارداد د شرایطو په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو امریکایي پخوانی عسکر او یو ملکی په افغانستان کې د څه باندې $1,000,000 په ارزښت د تیرو په غلا مجرمو پېژندل شول او د بند سزا ورکړل شوه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي د نړۍ د مشرانو په اړه جاسوسي کول له معمول سره سم کار دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې هغه څلور فرانسویان چې د 2010 کال په سپتمبر کې د نایجر له شمال څخه سخت دریځو وسلوالو تښتولي وو خوشي شوي دي. اسرائیل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لوړې ادارې کې ګډون وکړ. دا څه باندې یو کال وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د دې ادارې په غونډه کې برخه اخلي. او د سوریې ولسمشر بشار اسد د صدراعظم مرستیال قدری جمیل له دندې ګوښه کړی دی. د نړۍ معتبرو رسپانو د افغانستان پر حالاتو تبصری خبرې کړې. جزئیات له جناقا الکوزی اورو.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د بچبازۍ په اړه یو زړه دردونکي مضمون خپور کړي او سرلیک ورکړې د افغانستان غمیزه. خبرونه لیکي له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو په وتلو او د وسلوالو د ګواښونو په موجودیت کې دا هیواد له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. خبرونه لیکي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په کلو بانډو یا لرې پرتو سیمو کې غیر انساني تراژیدۍ یا غمیزې روانې دي. وژونکې شخړې، د ښځو پر ضد تاوتریخوالی او سخته بېوزلي د افغانستان په کلو بانډو حاکمې دي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي که څه هم چې افغان حکومت له 2001 کال راهیسې هڅه کړې چې یو شمېر ستونزې له منځه یوسي، خو د دې هېواد ټولنیز رواجونه او د مرد سالارۍ ژورې ریښې د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د منځنۍ پیړۍ په څیر وحشت دوام وکړي. تر ټولو خواشینونکې غمیزه چې له 2001 کال راهیسې په چټکۍ سره زیاته او پراخه شوې د بچبازۍ فرهنګ دی. دا کار د زورواکو، جګړه مارانو او د هغوی تر لاس لاندې هلکانو ترمنځ دوام لري. فارن پالیسی لیکي د افغانستان په فرهنګ کې دغه ناوړه او کرغیړنه پدیده په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه بلل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال په افغانستان کې د بچبازۍ ناوړه عمل منع کړی و او یو قوي شریعت جاری کړی و، خو کله چې د طالبانو رژیم ړنګ شو او د پخوانیو مجاهدینو قومندانان او زورواکان بیا واکمن شول، هغوی بیرته دا فرهنګ تازه کړ. دا مهال دا کسان پوره قدرتمند دي او زیات شمېر یې د والیانو، سلاکار وزیرانو، د پولیسو د مشرانو او پوځي قومندانانو په دندو کار کوي او په دولت کې مهمې څوکۍ لري. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په راتلونکي افغانستان کې باید د طالبانو د سرسخته اسلامي شریعت چې د بچبازۍ پر ضد و خو د ښځو د حقونو پر وړاندې سخت چلند کاوه او د موجود حکومت ترمنځ چې د ښځو حقونو ته احترام لري خو د بچبازۍ فرهنګ پکې اوج ته رسېدلی، یو ډول تعادل باید رامنځته شي او په دې توګه ممکن په افغانستان کې د بشري حقونو بیرونکی او سخت حالت ښه شي. فارن پالیسی خبرونه په یو بل مضمون کې په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمېدو او نورو ستونزو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی د یو ستر طاقت لپاره تر ټولو سخت کار دا دی له هغې لارې بیرته راوګرځي چې په ستراتیژیکي لحاظ یې غوره کړی او په خاص ډول په جګړې کې ښکېل شوی وي. خبرونه لیکي فرید اکلی په دې اړه کتاب لیکلی او سرلیک ورکړی هره جګړه باید ختمه شي. اکلی په کتاب کې د هغو زیات شمېر سیاسي خنډونو په اړه چې د تلفاتو د کمولو، سولې او یا هم له جګړې څخه د وتلو په مخ کې پراته دي یادونه کړې ده. خبرونه لیکي د سیاستوالو نه خوښېږي چې خپلې اشتباهګانې او د خپلو پالیسیو د پرمخ بیولو ستر لګښتونه او یا هم پوځي ماته ومني، خو چې کله د جګړې د ختمېدو خبره رامنځته کیږي له جګړې څخه په وتلو له تصوره زیات وخت لګیږي. فارن پالیسی وړاندې لیکي دا مهال ناتو او امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي، خو د کرزي حکومت چې په اداري فساد کې ښکېل دی د یو محدود شمېر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په کار کې موږ امریکایانو ته ستونزې ایجادوي او ټینګار کوي چې د پاتې کېدو لپاره د دوی شرایط ومنو. خبرونه لیکي د دې پر ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته د سفر پر مهال د افغانانو د دې تحفې په بدل کې د خدای په امان ویلای وي د او نورو امریکایي چارواکو په کرزی او د هغه په همکارانو پوره فشار واچو چې دغه بې سر او بې پایه کندو ته نورې منابع هم وغورځوي.
د لوګر چارواکي وایي چې د ملي امنیت نه تنه کارکونکي د پخوانی والی ارسلا جمال د وشلو په پیخه کې د لاس لرلو په تورنی ولي او تحقیقات ترې روان دي. د لوګر سرپرست والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته ویل چې پرنیول شو کسانو کې د خاري امنیت مدیر هم شامل دي. له ښاغلي فیضی سره اسد الله الدین مرکه کړې او په سر کې د همدې موضوع د وضاحت پړه ورڅخه پوښتنه کړې.
موضوع په اړه تقریبا نه کسان د ریاست امنیت ملي کارمندان د حالت احتیاط قرار لري. د ریاست امنیت ملي مدیر امنیت شهري نومیږي. یو کس هغه ده او یو کس د مردمي قیام رهبر فراد اکبري نومیږي. دا کسان یو څه ناڅه ډېر د تحقیق لاندې دي او زیاتر اتهامات دوی باندې راغلی ده
فیضی صاحب. تاسو د دغو کسانو په وړاندې اسناد هم موندلی او که یوازې مشکوک یاست په دوی باندې؟
اصلا خدا د ابتدایي تحقیقات دا تقریبا خودلی ده چې دغه کسان یا تلیفوني یا بل سره تماس لرله یا هېڅ خپل کارو کې ډېر تالانګاري کړی ده. په دې خاطر هغوی ته تحقیق لاندې دی او د قضیې یو ساعت یو نیم ساعت نه دوی یو بل سره تماس هم نیولی ده. په دې خاطر دوی یو څه ناڅه د اتهام زیاتر اتهام لاندې.
فیضی صاحب د ملي امنیت دغه کارکوونکي چې تاسو یاد کړل دوی له خپلو پوستونو څخه هم لرې شوي دي؟
هو کاملا دغه تقریبا نه لس کسان ټول د حالت احتیاط په حالت کې راغلی ده. په دې معنا چې دوی خپل وظایف پریښې دي. دوی په ځای نور کسان معرفي شوی دی او دوی د تحقیق لاندې.
نور تحقیقات کومې نتیجې ته رسېدلي؟ آیا د دې کسانو نه علاوه نور کسان هم تاسو د والي صاحب د ترور په کیس کې نیولي او تحقیقات پیل شوي کنه؟
هو تقریبا څلور کسان نور هم دي چې هغه کې د جومات ملازم او صفاکار دي او قاري ورته وایي د مدرسې شاګردانو له جملې څخه ده او یو کس نور ده. دغه کسان هم د دې موضوع په اړه تحت تحقیق لاندې دي.
او پورستیو کې راته وایي چې دغه تحقیقات به مڅ وخت پای ته ورسیږي؟
کېدای شي تر راتلونکي هفته پورې ان شاء الله د تحقیقات نهایی هغه ځانته ونیسي.
و امریدل چې د لوګر چارواکي وې د ملي امنیت نه تنه کارکونکي د پخوانی والی ارسلا جمال د وشلو په پیخه کې د لاس لرلو په تورنیولي او له هغوی تحقیقات روان دي. تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د متحده عربی امارات یو هوایي شرکت په افغانستان کې د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې د هوایي شرکت به له دوبۍ څخه کابل او له کابل دوبۍ ته مسافر او سوداګریز مواد انتقالوي. د موضوع تفصیل د ابراهیم صافی په ریپورت کې ورو.
ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې د امارات په نوم د هوایي شرکت به د روان میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه کابل ته خپل رسمي پروازونه پیل کړي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار د یاد شرکت له اقداماتو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې نور نړیوال شرکتونه هم په افغانستان کې فعالیتونه ډیر کړي. ښاغلی افتخار د سه شنبې په ورځ د اماراتو په نوم هوایي شرکت ته د جواز ورکولو په غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
نن موږ د یو ستر نړیوال شرکت د پرانیستې شاهد یو. امارات هوایی خطوط یو خاص نوم لري. اماراتو د شرکت د فعالیت پیل به هڅون کې وي ځکه په نړیوال تجارت کې ځانګړی نوم لري. دا به نور پنګونی هم وهڅوي ځکه چې ورته پنګونو ته زمينه مساعده ده.
خاخلی افتخار زیاته کړ چې د عربي اماراتو د یاد شرکت د فعالیت له پیل دو سره به زرګون افغانانو ته د کار زمينه هم برابر شي. دا مهال د فلایټ دوبۍ، ترکیش ایرلین، انډین ایرلین او ځین نور بهرنی هوایی شرکتونه په افغانستان کې فعالیت کوي. د اماراتو هوایی شرکت دا مهال د نړۍ 115 ښارونو ته پروازونه لري. د دې شرکت مرستیال خالد سلیم بردین وایي هڅه به وکړي چې شرکت یې افغانانو ته ښه او په نړیوال معیار خدمتونه وړاندې کړي.
د دسمبر په څلورمه به انشاءالله امارات کابل ته خپل لومړنی پرواز وکړي. امارات یو 15 ښارونو ته پروازونه کوي او کابل موږ ته ډېر مهم سټیشن دی چې په دې یو میاشت او څو ورځو کې به خپل پروازونه پیل کړو. د دې ترڅنګ به هڅه وکړو چې د سوداګرۍ په برخه کې نور څه هم له ځان سره راوړو. دا کار د افغانستان او اماراتو ترمنځ اړیکې ښې کوي.
په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې له ځینو نورو برخو سربیره د هوایي شرکتونو فعالیتونو هم په افغانستان کې زور اخیستی.
د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې او ایراني چارواکو په جنیوا کې دوه ورځنۍ خبرې مهمې او ګټورې وبللې. ویل چې دواړه خواوې سلا شوي چې د همکارۍ دوام لپاره بله غونډه هم ترسره کړي. نوري اسنوري په ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې او ایران له دوه ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې راتلونکي میاشت به بیا غونډه کوي. دا خبرې چې د اتریش په مرکزي بیانا کې ترسره شوې، هدف یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو لرې کول و. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مرستیال تیرو وار جوران ته د خبرې ډېری ګټورې وبللې. د ګټورو خبرو اترو وروسته پریکړه وشوه چې بل غونډه به د نومبر په 11 په تهران کې جوړیږي ترڅو چې د همکاري مخته ولاړه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د اټومي وسلو د مشکوک پروګرام په اړه د خپلو څېړنو په ترڅ کې هڅه کوي چې د ایران تاسیساتو، اسناد او چارواکو ته لاسرسی پیدا کړي. د ایران حکومت له دغه فعالیتونو څخه انکار کوي او وایي چې دغه اداوې پر بهرنیو غلطو استخباراتي معلوماتو ولاړې دي. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د هواري لپاره د دې هیواد د حکومت د نوي وړاندیز جزئیات نه دي خبره شوي. د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران نوی استازي رضا نجفي وای ایران او د ادارې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړي. فکر کوم چې د ایران لخوا د نوي وړاندیز په وړاندې کولو سره موږ توانېدل یو چې یو نوی باب پرانیزو. نهایي هدف دا دی چې ټول پاتې مسایل هوار شي. په ویانا کې د رواني اونۍ خبرې د هغو خبرو اترو د مخه ترسره کیږي چې په پام کې د نومبر په 10 او 8 د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په جنیوا کې ترسره شي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی چې د اګست په میاشت کې په کار پیل کړی، ژمنه کړې چې د خپل هیواد د اټومي لانجې د هواري لپاره به له لویدي سره خبرې مخته وړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پته ده azadiradio.com. په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه باندې د افغانستان او نړۍ مورسی خبرونه او په زړه پورې مطالب او رپورټونه لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، یو ماما سره ناست یم، دغه دوه بوجي ور سره دي، چارمغز نه ډکی دي. نو اوس به ماما خپل نوم را ته واخلي. دي کم ځای ماما؟
زه لغمان من ولام څخه درینه.
ښه، نوم دي څه دی؟
عبدالرزاق.
ښه، عبدالرزاق دغه چارمغز دي کم ځای نه راوړي؟
دا لغمان من ولام څخه درینه، میرو الینګار نه.
نو تا خو ټول کړل کنه، نه خرڅي ک څنګه؟
اوس نور نه وخت تر چیرته زوال شپه پاتې کیو، ما ته ځان لسو.
ښه، بیا څنګه خرڅوي؟ په دانه خرڅوي، کیلو خرڅوي؟
دانه کی ورکو کیلو گکی کیلو دسه 110 روپے ورکو.
ها، او دانے
دانے دلس شپک دانے وس 15 دانے دسه ورکو.
ها، تو بیا کاروبار څنګه دی؟ خرڅی کی درنه
کاروبار؟ خار کی حکومت خرڅی کی؟ او زه دی په خاطر زما خرڅم زایل لري د کورم.
ها،
بل ځای کی پاتې کی؟ پاتې کی وو دغه دی وژن لګردان ورکو. داخله فکر کی جوړه
خراب
دی او چې زردان ورکو لاسو کی ناخلی په اسانه باندې. خله په خار کی 2.5 کیلو په 1.5 باندې په 110 اتوم دي کې مختلف کلکسي سو یا اخر سو نه اخر سو
مخ ورته ماته وای کنه یو څو خدي مات کړی يم دي
سو چې وی ګوري بیا اخر یا
څه
او کتلی نه یند سي زي
ساره ایسي بدی څومره خرج کړی وی
وړه نه دوه مره هم خرج کړی دوه مره
د غوړو کې چې غږیږي د غا در سره ناز دي جواري خوري دادې څه دي
نه نزوې کې
خانو زوې دي څنګه در سره کینه ولې
زه نه راهنمایي کې را سره سترګو تکلیف لرم مازورې
ساو دي تاسو سترګو څه تکلیف لري
سترګو لاس کې مینه
خاستر یو لاس دی دواړه ماین وهلی
دواړه ماین وهلی
اوس په ستر کې څه نظر نه لګي
دې ډېر کم لګ لګا کی
اوس ما ګوري
چې لګ اندازه ما خوش ترې نه سم پیژندل دا
ښا یوازې د سیورې غوندې درته ښکاری
ها سورې ونی
ښا دا ما سره لاس کې مایک بم نه درته ښکاری کنه دا ریکارډر
سم نه ښکاری نه
ښا دې کور گزاره دي څنګه دا
گزارم شکر ده خدای خپل هغه کی از ان شاء الله سزمه کوم خدای پاک امداد کوي الله پاک هم چلی
مشر زوی دې څومره ده؟
مشر زوی نن ده
دا به څو کلن وي؟
زوی نه لرم دا تقریبا غاړم خدای فرمونه نه کلن وي ان شاء الله.
بس خدای دې در تستر کې نو دغه چارمخت چې خرڅوي یوازې همدا د کاروبار دی بل سم کوي؟
داسې لږ دنداسن هم راوړي هغه هم ورسره خرڅوم بعد وخت کې
اخلي خلک
اخلي.
نو خپل ژوند کې څنګه یې خوشحاله یې؟
شکر الحمدلله بهر شکر دا د کفر ده.
بس خدای مو خوشحاله لرا ژوندې اوسئ.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورې دوستانو د سهار ونی می بچی کیدونکو دی د دوهمه سهارنی خبری مشلې د وړاندې کولو لپاره سید سمی عباس لتا سره ده.
تشکر رضوان مراد.